د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلی، کرامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله بیاست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر سوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو مشتاق راکړي او د اوریدونکو د شریعي پوښتنو او جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين.
ډیره مننه محترم مفتي صاحب، کوم خوش ویرا بسود اوریدونکو خلور.
بله،
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم راوښه اس او د کوم ځای سره تماس کیږئ؟ زه
نوم
حضرت الله دی، درایت حضرت الله صاحب د درایي څخه شره غلاس. مهربانی وکي خپل شری پښتون نوم مطرح کی.
سلام علیکم. زمينه
نور ته د ماپښین مستجمات کې محترم مفتي صاحب تاسو د حضرت الله ورور پښتون واورده، د پښتون په دې ډول دوی په هغه سارا کې شته جمیل منس نه ادا کیږي، نو په هغه ځای کې د مابشل منس په جمعه جائز دي او کنه؟
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم، کم کسان چې په صحراو کې اوسی شي او هلته د جمیل منس نه وي، نو هغوی ته د مابشل منس په جماعت کول جائز دي. ام به د مابشل منس په جماعت کې اذان به ورته کوي، اقامت به ورته کوي، بدائع لیکي. واما اهل القرى فانهم يصلون الظهر بجماعه باذان واقامه لانه ليس عليهم شهود الجمعه. بدائع جل اول سبحاد وسوى ابيا تبع دار الكتب العلميه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله احسن الجزاء. المحترم مفتي صاحب رجو دبل اوريدون كبلور. بله،
هلو
امره. او امره، مهرباني خپل مرا وشاس او د کوم ځای سره په تماس کې است؟
زه د ګرمانو ولسوالۍ څخه په تماس کې يم. د مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، دغه دې دغه ملا صاحب واجه ده او د مکتدۍ چې مرسي وایي دا مکتدۍ ته چې وسر ورکړي
ودن
دن شین مز مکروه دي نشي کېږي. دا مکتدیانو د ملا صاحب دوم مکروه دي چې دا مکتدیان ته در منظور کېږي. دا پوښتنه مې ده د مولوي صاحب.
شه نوم دې نه راوښو، نوم دې څه دي؟ غلام محمد صاحب تاسو څخه ډیره مننه پوښتنه مو واورېده. محترم مفتي صاحب، تاسو د غلام محمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څوک مړي ته غسل ورکوي لمونځ نه دی پسې مکرو، بلکې دا د تعجب خبره ده. فتاوای محمودیه لیکلي دي، وایي و مړی ته غسل ورکول، کفن ورکول، جنازه، دا درې واړه فرض کفایی دي. یعنی دا چې که یې ځینې کسان وکړي د ټولو غاړې په خلاصې دي، که یې ټوله ونه کړي د ټولو غاړې په بندې دي، او یو فرض یې پر زما باندې پاته دي. نو فرض چې سړی ادا کوي دا خو نیک کار دی. د نیک کار په کولو باندې ولې یو سړی داسې ګرځېږي چې لمونځ پسې جایز نه وي، لمونځ پسې مکروه وي؟ دا تعجب خبره نه ده. لمونځ خو په هغه چا پسې مکروه کېږي چې هغه فاسق وي، په هغه چا پسې مکروه کېږي چې هغه ګناه کړی. دا سړی خو نیک عمل کړی دی. آیا د نیک عمل په کولو سره هم د یو داسې څوک ګرځېږي چې لمونځ ورپسې مکروه دی؟ یا هېڅکله نه. مړي ته غسل ورکول، کفن، جنازه، دا درې واړه په تاوای محمودیه د ردی محتار په اواله باندې فرض کفایي بللی دي. نه یو څوک چې فرض عمل، فرض کفایي عمل کوي، دا ښه کار کوي، هیڅ کله لمونځ پسې مکرو نه دی، بلکې دا د ثواب عمل دی، نیک کار دی. لا یې مرتبه پر دې باندې زیاتیږي. هر څوک چې دا وایي دا ښه کار نه کوي. که چیرې په چا پسې لمونځ مکرو سي په غسل ورکولو سره، نو بیا خو به هیڅوک مړي ته غسل نه ورکوي. وایي بیا که زه مړي ته غسل ورکړم په ما پسې وایي لمونځ مکرو کېږي، نو بیا به دا مړو ته غسلونه دا فرض به څوک ادا کوي؟ په تاوای محمودیه جل شپږم صفحه 202. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب، بل اوریدونکو ته ورزو. بله،
وعلیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. خپل نوم راوښیاس او خپل لوړ اواز خبرې وکړئ. اواز مو ډېر ټیټ دی.
احمد د کندهار ولایت کې خوشی. خبره
عزیز احمد صاحب د تیرتوشی څخه شر اغلس د خلاصون لار خبرونه د مهرباني خپل پرشری پښتنو مطرح کی
ما د مولوی صاحب څخه دا پوښتنه ده چې څنګه د واسطې سړی دې چې سړی کاټ ورکړي چې راځه ما ځان اشنای وادري
و
دا دوی څنګه ده دا کاټ
چې د واده خلکو ورته دعوت نه کړي بل سو کاټ کوي وې زما کاټ زب کاټ درکم دا زما سره دوه کاټ دی او ته واخې وې زما دغه ډوډۍ څنګه ده و چې د دعوت نه سوې عزیز احمد صاحب صاحب څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د عزیز احمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک چا دعوت کړی نه وي بدون دعوته د چا ډوډۍ خوړل حرام کار دی البته که چا دعوت کړي نو بیا ورته جایز نو کله چې یو څوک یو چا دعوت کړی وي په کار داده چې دی دا دعوت قبول کړي زکه د مسلمان د حقوق څخه یو حق دادی چې کله چې دعوت کی دعوت یې قبلوه دا چې هغه تا ته دعوت درکی او ته دغه دعوت قبول نه کې بلکې په عوض بل څوک ورواسته ممکن دغه څوک چې تا ورواسته وي د دې سره د محبت نه وي ممکن دې ته د اجازت نه وي نو لهذا دا جایز کار نه دی چې هغه ته دعوت کړې دعوت یې نه قبلې دا هم ښه کار نه دی بیا چې ته خپله نورځې په عوض بل څوک وراسته دا هم ښه کار نه دی الا په هغه صورت کې که چیرې تا د هغه کس څخه اجازه واخیستل چې زه نه درځم په عوض بل څوک در استه هم ستا خوښه ده که هغه درسره موافقه وکړي یا عرف داسې جوړ سي لکه د دې حال ودونه چې کاټونه یې توضیح کړي که ته ورنسه په عوض بل څوک ورواسته په عرف کې د هغه کس اجازه وي څه که هغه مالک هم دا وایي که ته څوک روانه سې دا کاټ عبس ولاړ سې دا ډوډۍ مې بل چاته پاتېږي هغه حال والا ته پاتېږي که عرفاً دا خبره معلومېدل چې د کاټو په صورت کې د دې واده د مالک اجازه وه نو بیا پروا نه کړي خو ښه دا ده چې ته خپله دعوت قبول کړې او یا اجازه ځینې واخلې المبسوط لسرخسي لیکي وحرمة التناول في طعام الغير ثابتة لحق الغير ولهذا يسقط بإذنه المبسوط لسرخسي جل سم صفحة يوصل دؤية تابع دار المعرفة بيروت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله أحسن الجزاء محترم مفتي صاحب بل أوردون كده آخر بله
السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم را وښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟
نعم عبدالقادر سالار دی د کندهار د کوجردو خبر.
عبدالقادر سالار صاحب خبرونه ته شر اغلاس خلاصون لار خبرونه ده مهربانی وکړئ د محترم مفتی صاحب سره مخبل شریف سره مطرح کړئ.
نعم د مولوی صاحب څخه درې پوښتنې جواب پوښتنه دغه ده چې دغه ده خلک وایي ځینې خلک وایي د تشې مارک څنګه دی چې ملا شي یو څوک مړه کې یا په کور کې ایوانو کې دغه څنګه دي دوه پوښتنې مې دغه ده چې ځینې خلک یو سړی یو بل سره دعوت لاره کوي او هغه بعد به سي وینې کوم نه لمونځ کوم نه اودس کوم والا هغه نورې خبرې شروع کړي دغه کوم کس چې دا خبرې ورته کوي دغه ورسره ګناهکار دي که نه دي
عبدالقادر سالار صاحب ستاسو شرعي پوښتنې واورېدې ستاسو څخه ډېره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د سالار صاحب دواړې پوښتنې واورېدې مهرباني وکړئ که لطفاً ورته شرعي جواب ووایاست
دا ورور دوی پښتنې کړی دي د لومړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې د پښی وژل جائز نه دي البته کچیر پښی مو زیره و ضرر یې رساوه غلا و د کور څخه شیان غلا کول تاوانونه یې رسول په هغه صورت کې بیا وژل جائز الموسوعه لک واجاز الحنفیه ذبح الهره اذا كانت مؤذیه بسکین حاد ويكره ضربها وفرك اذنها الموسوعه دو تلويشتم جل سبحاد وسوى نشبت بحوالي بحر جل اتم سبحاد وسوى دجرش وحاشي تحتاوي جل تلرم سبحاد وسوى دجرش هنديا جل بنزم سبحاد درسوى يوشبت او دا دو هم يبشتني بجواب كي دوي خبري كوالغار لمري داچي یو څوک چاته دعوت ورکوي د دعوت طریقه باید زده کړي الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای د الله لارې ته خلق په حکمت او په نیک موعظه را بوله. نو کله چې څوک چاته دعوت کوي نرمی خبرې، حکمت د هغه مزاج، د هغه طبیعت، د هغه غوښتنې به په نظر کې نیسي، بیا به دعوت ورته کوي. عام ډول د انسان طبیعت فطري داسې جوړ دی چې کوم شی د طبیعت څخه مخالف راسي عکس العمل شي. نو یو څوک چې طبعا یو د یو چا خبرې برداشت جوړ نه وي، نو دا کس څه خبره نه ورته کوي، بلکې د ده د مزاج مطابق دې دعوت ورکړي. د مثال په ډول باندې یو سړی ستړی دی، په کار اخته دی، یو بل سړی ورته رالی چې پرېږده دا کار در ځه جومات ته، په دا لهجه ورته ووایي هغه خوشکه وشکنځل شروع کړي، ځه زه نه ځم، په ما دې څه کار. او که چیرې هغه هوسا وي، ارام وي، دی ورسي یو څو د جماعت فضایل ورته بیان کړي، او بیا ورته ووایي چې ته څومره نیک سړی، دغه نیکي چلاوه کې بیخي به ښه سړی سي، نو هغه مجبوره دی. او طبعا فطرتن دغه شی به په ښه ډول قبلوي. او که چیرې ده دا ټول حکمت په کار اچولی، بیا هم هغه بد عکس العمل وشي، نو بیا داعي ګنهګاره نه دي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى، اخو ګناه وکړل، بد یې وویل، نو د هغه بدي د ده پر غوږو نه لویش، خپل مسؤلیت ادا کړه. خو کوشش دا وسي چې دعوت د دعوت پر طریقه وي، دعوت طریقه د علماو څخه زده کړل سي، او بیا دعوت ورکړل سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. راځو د بل اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني، خپل نوم راوښایست او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ سلطان محمد صاحب درته شراغلاس وایو. خلاصون لار خبرونه ده، مهرباني وکړئ د مفتي صاحب سره مخفل شری پښتنه مطرح کی.
ما د مفتي صاحب دغه سوال دی، دغه پښتنه ده چې مفتي صاحب دغه امامت چې اوس خلک په د زکات کې راملایي په زکات دا وسره ده.
ډیر ښه. سلطان محمد صاحب تاسو شری پښتنه واورېدل، سول تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتي صاحب. تاسو د سلطان محمد ورور پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی شریعي پوښتنې ته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو امام ته زکات ورکول دي او بل په زکات باندې امامت دي، دا فرق سره لري. امام ته زکات ورکول جایز دي که چیرې امام فقیر و محتاج و، نو که چیرې مقتدی دا امام ته زکات ورکړي بدون عوض، دا خو د ثواب کار دی، نیک کار دی. یو څوک چې د چا استاد وي، امام وي، محتاج وي، دا هغه سره که څوک همکاري په صدقاتو یا په زکات وکړي، دا خو افضل ترین کار. او دوهمه خبره دا ده چې یو څوک په زکات باندې امامت کوي، یعنی دا چې په عامو صحراو کې داسې وي چې امام ته خلک زکات ورکوي، امام ودې خلکو ته لمنځونه ورکوي، په دغه ځای کې خلک دا وایي موږ دغه زکات د امامت په بدله کې نه ورکوو، او امام هم دا وایي وای زه دوی ته لمنځونه د دغه زکات په عوض نه ورکوم. که د دوی دغه خبره رښتیا وي، په رښتیا مولوي صاحب دوی ته لمنځونه د الله د پاره ورکوي، که دوی زکات ورکړي که یې ور نه کړي مولوي صاحب نه ځي، او دا خلک هم په رښتیا باندې د خپل زکات امام ته بدون عوض ورکوي، که دغه مولوي صاحب دوی ته لمنځونه ورکړي که یې ور نه کړي، دغه مولوي صاحب که د دوی قبل ځای دوی زکات ورکړي، نو بیا خو مشکل نشته، جایزه معامله ده. د مولوی صاحب د پاره هم ثواب دی، او د دې د پاره هم ثواب دی، بلکې د مولوی صاحب د پاره هغه د چا په اصلاح باندې هم خدای هم خورما، هم ثواب کوي هم زکات خلق ورکوي. او که چیرې داسې وي چې مولوی صاحب منځونه ور نه کړي، دوی زکات نه ورکوي، یا که د مولوی صاحب دغه خبره زړه ته تېره سي چې دا خلک ماته زکات نه راکوي لمنځونه نه ورکوي، نو بیا خو اجرت بیا خو نه دی جایز. اوس تاسو خپله قضاوت وکړئ که چیرې د مولوی صاحب دا یقین سي چې دغه خلک ماته زکات نه راکوي، نو بیا به دا ګرد کال منځونه مولوي صاحب ورکړي؟ او که چیرې د دې خلکو یقین سي چې مولوي صاحب موږ ته لمنځونه نه راکوي، بیا به دا خلک زکات ورکړي؟ نو په دغسې صورت کې تاسو دغه حال ځان ته معلوم کړي، که چیرې رښتیا مولوي صاحب د الله د پاره لمنځ ورکوي، که خلک یې ورکړي زکات ور نه کړي، خلک یې تجربه کړي، یو کال یې ګرد د زکاتونه راواخلي، نورو خلکو ته دې ورکړي چې مولوي صاحب څنګه کوي، یا مولوی صاحب دی وخت خلک تجربه کې چې مولوی صاحب خلکو تاسو امام مدروي شش کال زبل ځای منځونه ورکوم زکات ما ته راکړي، خلک یې ورکوي کې نه، نو که چیرې مولوی صاحب منځونه نه ورکول او خلکو زکات نه ورکاوه چې منځونه ور نه کړي، نو دا امامت په زکات دی، دا نه دی جایز. د طالبانو د حکومت په وخت کې د تمیز مسائل یو کتاب دی پاغه زمانہ کې شډی رو علماء پر دې باندې تحقیق وکړ اوغه دا خبره ولیکل مسائل تمیز یو کتاب معروف سته هغه دا فیصله وکړل طالبانو په حکومت کې چې څو علماء او مفتیان وو دا فتوا صادر کړل چې په زکات باندې امامت جایز نه دی مسائل تمیز صفحه 36 پته کې لیکلی همدا ډول تبین الحقائق جل اول صفحه 252 فتاوای هندیا جل اول صفحه 190 السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور بلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني خپل نوم راوښیاس او د کوم ځای سره په تماس
ګل محمد نامینار میرویس ښاری صاحب
ګل محمد صاحب د میرویس مینه څخه درته راغلاست او یو علاج وکړي چې جوړ وسی خلاصون لار خبرونه د مهرباني وکړي خپل شری پښتنه مو
دا غل جمهوری صاحب د دې پښتنه کوم د ښاری صاحب کا ځای
مهرباني مهرباني دوی درې نه یو وکړ نور به پریږدو پر صورت بیا دوی وکړي مهرباني
دا غدوی به څنګه وکم یو دا غد وخدوها در منځه وختونه جرا وشي یا امنیت جرا وشي یو دا تجا در منځه نه تر وشي
د ساش در منځه و
و چې د څو بجو صدر څو بجو کې یا و چې شپږ شو امنیت جرا وشي چې څنګه په امنیت څنګه دی او د تجا در منځه نه تر وشي
جزاکم الله ګل محمد صاحب ستاسو شری پښتني و ستاسو څخه ډیر مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو ده ګل محمد ورور پښتني و دی مهربانی وکړئ که لطفا د دوی پښتنو ته ځوابونه ووایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د څاښت لمانځه په اړه باندې علماو دا خبره ښه بللې ده چې دا ورځ په ساعتو کې او بیا ورځ پر څلورو برخو وویشه یوه څلورمه وخت چې تیر شو بس دغه وخت د څاښت لمانځه وکړه د مثال په ډول باندې اوس د لمر راختو وخت ولس بالا 15 بجې دی ورځ خوښ دی جولندیش د اوس وخت پر شام او ماشام بیا پر لس بالا و بجې چې دا ټوله تقریبا 14 ساعته کې 14 ساعته پر درو برخو وېشه پر څلور برخو وېشه درې نیم ساعته جوړیش د دغه ولس بالا 15 بجو څخه درې نیم ساعت نور ور باندې واچو نو به او کم نه بجې سی یا بجر لس کم نه بجې سی بس نه بجې یا لس کم نه بجې د څاښت منځ وخت و دا وختونه بدلیږي ورا بدلیږي اوس خو ورځ 14 ساعته ده بیا به ورځ لنډې سی 12 ساعته به سی بیا به دا ورځ پر څلور برخو وویشه دا درې څلورم برخه چې 8 ساعته سو هغه به د مرخطو باندې واچې هغه ورسته به لمنځ وکړي بیا به ورځ لس ساعته سی یا به نه ساعته سی بس ورځ چې 8 ساعته و د مرخطو څخه تر مرګېدو پورې چې 8 ساعتونه و هغه پر څلور برخو ویشه یو څلرمه برخه د مرخطو څخه تیروا بس د څاښت مونږ کوه دغه وخت یو علماء او شبللې الدور المختار وخشي ابن عابدین لکی ونودي با اربع فصاعدا في الضحى على الصحيح من بعد الطلوع الى الزوال ووقتها المختار بعد ربع النهار الدور المختار وحشي ابن عابدين جلد وام صفحة 22 او دا تاجد دا المانزه وقت دا تاجد دا المانزه وقت دا شبه اخير درهيمه دا شبه پر دروه يسو وويشه اخير درهيمه او بلا خبره دا چنیت دا پاره کده تاجد وی کده چاشت وی کده اشراکی دا طول و نپلی المنزو لپاره پا قد پزری که دا المانزه اراده وکه کچم رکاتونه نکه یاد کڅم دا ونه وای چې نپل کوم کڅم وخت نه کې یاد مطلق نیت کفایت کی خو بیا هم کچیر تشکارا الفاظ واړې بس داسې و یت ملي د زړه د اخلاص المنځ کوم دوه رکعت نپل په دې ځر وخت د تهجد یا څلور رکعت نپل یا تر رکعت هم د شپې په ونیت باندې کولای شي په دې ځر وخت خاص د تعالی رحمدی پر لوري د کعبه شریف الله اکبر او د چاش په نپل کوم دا سې کولای شي ال عنایه لک ثم ان كانت الصلاه النفله يكفيه مطلق النية وكذا إن كانت سنة في الصحيح وإن كانت فرضا فلا بد من تعين الفرض كالظهر مثلا لاختلاف الفروض العناية جل أول صفحات سلور سوى الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله أحسن الجزاء جناب مفتساب زبل أوردون كتا بلي
السلام علیکم
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مې ربانی خپل نوم راوښه اس او د کوم ځای سره په تماس کې اس عبدالحمید صاحب د دند څخه د تر سره غلاست وایو خلاصون لار خبرونه د مې ربانی خپل شری پښتنو مطرح کی
ما شری پښتنو دا رقم کوي یو څوک پر لکه افغاني
کرداري او په مثال هغه مور یې یو لک کردارو مثال سره سره ولري دا خوندې د شپږ لک افغاني کرداري دا مېرمنې یو لک کرداري یعنی د سره سره ولري نو په دا سره سره د خاون په ملکیت پورې اړه لري خو مېرمنې ته ورنیول دي آیا اوس په دا ټول باندې زکات پیسه کنه
ښه محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالحمید ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا مختصر جواب ووایست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه کس چې شپږ لکه پورې وړی دي او یو لک روپۍ زر یې ښځې ته رانیولې دي هغه هم د دې د دوه رانیولې دي نو دی چې دا زر خرڅ کړي هم پور نه ساده کولی بیا به هم پورې وړی وي پر ده باندې زکات دس بدائع لیک ومنها الا یکون علیه دین مطالب به من جهه العباد عندنا فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالا كان أو مؤجلا بدائع جلد أم صفحة شفش تبع دار الكتب العلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازود بالأوريدون كبالور بلي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی خپل نمبر وښایس او د کوم ځای سره په تماس کیست عبدالملک صاحب د پیرو کلا چې خضر تاسو راغلا سو یو خلاصون لار خبرونه د مهربانی وکي خپل شریف پښتنه مو مطرح کی بله او پښت شریف پښتنه مو مطرح کی پلمانزکی وسوسه در لیجه خطا وزه دا سی وای جزاکم الله عبدالملک صاحب تاسو پښتنه واورید تر تاسو خډیره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالملک ورور پښتنه واورید مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایئ
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې د شیطان د وسوسو د دفع لپاره دغه دوه آیاتونه ډیر وایم د سورة مؤمنون ونویم او اتنویم نمبر آیاتونه دي وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوردونکو بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله مهرباني خپل نمبر ورسیاس او د کوم ځای سره په تماس کیاس محمد ولی صاحب درته راغلا سوې مهرباني وکي خپل شری پښتنو ته څنګه
دا جماعت لري پروفیسور چې دا نه یو رکات څه دي قبل زکات څنګه
شروع ونیس اډر صاحب محمد ولی صاحب تاسو پښتنو وره رسول تاسو څخه ډیره مننه محترم مفتی صاحب تاسو د محمد ولی ورور پښتنو وره در مهرباني وکي که لطفاً د دې پښتنې ته شرعي جواب وست
د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم کچیرې د چا څخه د جمعې د لمانځه یو رکعت تیر سي د امام سره به دا یو رکعت کوي کله چې سلام وګرځوي ولاړ به سي هغه یو رکعت چې د دسه تیر سوی دی هغه به راوګرځي لکه په عامو حالاتو کې په نور المنځو کې چې د دسه کم رکعت تیر سي د راګرځي دغه رکعت به ډک کړي سورة فاتحة او قرات به ورپک شوای اخر الناس کی به التحیات وای بس همدای طریقه ده العنایه لک ومن ادرک الامام یوم الجمعه صلى معه ما ادركه وبنى عليه الجمعه لقوله صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا العنايه شرح هدايه جلد ام صفحه بشبته تبع دار الفكر بيروت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدون بله
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله مرباني ساسو نمت صدي عبد الكما زيارة سر بتماس مفتي
صاحب مفتي صاحب باغة چه باغة غريبي واس سود دي دا سرائج پا غريبي دوي كده سام دا كده سارا كم دي يا پكش واري يا پكريا
شك محترم مفتي صاحب تاسو دا عبدالله ورور پرسانه واردل د دې پښتنه په دې ډول د وای څوک کسرای ګرو کی په دغه سرای کې بیا خپل اړه وایي کنه او هم دا ډول دغه سرای په کرایه ورکول شي او کنه
د دې ورور د پښتنې په جواب کې باید وایم کچیر د سرای په ګرو وی نو بیا نخپل پکښه اوسه دای سي نه چاته په کرایه ورکوي او کبیع او پاوی نو بیا هم خپل پکښه اوسه دای سي هم په کرایه ورکول شي بیع او پا دې ته ویل کیږي چې یو څوک پر یو چا باندې سرای خرڅ کی په بیع قطعی سره ګوره دا سینه ورته وایي چې چې دا سره مې پر تا باندې خرڅ کی ګوره بیع قطعی نه ده بیع جائز ده تم د ماتولو حق لرې زه یې هم لرم داسې نه ورته وایي داسې نه ورته وایي چې دا زما استا بیع موقته ده یو کال یا شپږ میاشتې بعد به یې ماتوو دا نه ورته وایي داسې نه ورته وایي چې دا زما استا بیع مشروطه ده په شرط د ماتولو دا نه ورته وایي سم دم بیع قطعی ده کله چې عقد د بیع وکړي وروسته نو بیا وعده سره وکړي چې ما تا خو سودا سره وکړل سرای ستاسو پیسې زما سوې راسه هر کله چې ما پیسې بیرته پیدا کړلې در به یې کوم ته به سرای را خالي کړې د دغه وعدې وفا نو بیا لازمې دي رد محتار جلد څلورم صفحه 224 اویا فتاوای کاملیه صفحه 3 هندیه جلد دریم صفحه 202 والسلام علیکم ورحمت الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو بل اوریدم کته بله مهرباني مهرباني خپل نمبر او شایس او د کوم ځای سره په تماس کې است
مراجعانم دا یې نو وس سره په تماس کې هم د موګي صاحب څنګه دا پښتنه دا
محترم مفتی صاحب تاسو د دغه ورور پوښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایست
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې مطلق شکنځل هم کبیره ګناه ده الزواج عن اقتراف الكبائر په کبیره ګناهونو کې شکنځل کول راوړي الكبائر د امام زهبی رحمه الله په کبیره ګناهونو کې شکنځل کول راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البدی مؤمن داسې نه وي چې پر چا طعن وایي چاته پر چا لعنت وایي چاته شکنځل کوي چاته بدرد وایي او بل ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من الکبائر شتم الرجل والدیه وای د کبیره ګناهونو څخه یو دا دی چې څوک خپل مور پلار ته شکنځل کوي صحابه و عرض وکي چې یا رسول الله قالوا يا رسول الله هل يشتم الرجل والدي آيا يوصوكم دايسا چپلا تشکن زل قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وي يوصوك داي اچا پلا تشکن زل كي آغا دا پلا تشکن زل كي داي اچا مور شکن زي آغا دا مور شکن زي نو دا چا مور شکن زل حقیقت كي خبل مور تشکن زل كول دا چا پلا تشکن زل كول یا دا پلار چا پلا شکن زل حقیقت كي خبل پلا شکن زل متفقون علیه حدیث دی بخاری و مسلم دواړو روایت کوي و خبر ادا او کڅوک بیا دین تشکنزل کی مذهب تشکنزل کی او امراد ای توهین دی او توهین بغیر بل شی نه پکشي جوړی شي دا کوپر دی د ایمان خطره ده فتاوای محمودیه په یوشتم جلد صفحه 143 کې دا مسله را نقل کړی ده ځان ځین ساتل پکار دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم پاته وخت مو په خیر.